ولی مصطفی صدیقی تاسو ستړی مشی. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونې کې موزه نور یاس نورې هرکلی کوم. وبوري چې د ننګرهار او کونړ چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. تب هم واوري چې له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټونه غنم چاغ لا کړل. د غزنی له ناوې ولسوالۍ سکال هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې برخه واخلي. دا ولې پر دې او ځینې نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی هیله مند دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتخاب کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلي په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پرونی راپور چې پکې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوال مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلي مسؤول بلل شوي څېړل کېږي.
زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې جنګي قوانین او د جنگ اصول مراعتوي، خو وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په لوی لاس د ملکیانو د مرګ ژوبلي سبب کیږي. دوی له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي. دوی د خلکو له کورونو او جماعتونو استفاده کوي چې دا موضوع د ملکیانو د مرګ ژوبلي سبب کیږي.
د یوناما په راپور کې ویل شوي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر میلادي کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 23% کمه شوې. خو راپور دغه راز وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د روانې میاشتې په پیل کې په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دې وختو خبرونه ورکړل شوي وو. د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل عملیات د ځینو ملحوظاتو له کبله پټ روان دي.
ځینې مهمې سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوي. د ولسوالۍ او د امنیت قمانډانۍ د ودانیو شاوخوا هغه کوم مهم کلیدي کلي چې وو لکه اکازیان، لودینان او نورزایي دغه سیمې ټول تصفیه شوي، ولې بیا هم په ځینو سیمو کې په وقفهیي ډول نښتې دوام لري.
وسلوالو طالبانو تیره میاشت په بالامرغاب ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې. چارواکو هم تایید کړی و چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ او امنیې قمانډانۍ له ودانیو په شا شوي وو. دوی هغه ته د تاکتیکي په شا تګ نوم ورکړی و. د غزني چارواکي وایي په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو ډېر مرکزونه له منځه وړل شوي. د غزني د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات تر پخوا کم شوي دي.
د اوږد مهال لپاره به دوی بیا ونتوانیږي چې خپل مرکزونه او خپل لیکې بیا ترمیم کړي، بیا یې منظم کړي او د تروریستي اعمالو د ترسره کولو جوګه دي. تر څنګ په ټولو مهمو ځایونو کې د اوږد مهال لپاره پلان دی چې امنیتي بیزونه او پوستي به ځای په ځای شي، چې دغه مرکزونه د جدولو او اکمالاتي لارې به د تل لپاره وتړل شي.
په دې وروسته کې غزنی د ګیلان اندړو ګیرو او آبی بند په ګډون له یو شمېر ولسوالیو د نام نیو او هلته د پوځي عملیاتو راپورونه ورکول کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي. دا کار به ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف چې پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن تیره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې یې د تیلو پنځو لویو پیرودونکو هند، چین، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه کولی شوی له بندیزونو سره سره له تهران څخه تیل راونیسي. پر ایران دغه بندیزونه وروسته له هغې لګول شوي چې د امریکا ولسمشر د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د هیله مند چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران به نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې سره وګوري. کرملین وویل چې پوتین نن سهار دې ښار ته رسېدلی. د شمالي کوریا مشر هم پرون د ریل ګاډي په ذریعه دې ښار ته ورسېد چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هرکلی وکړ. د نجونو چې د روسیې ملي جامې په ځان کې وي د شمالي کوریا مشر ته د ګلو ګېډۍ د روسیې یوه ټوټه دودیزه ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. موسکو او پیونګ یانګ په دودیز ډول له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې ښې اړیکې پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې روسیه په دغه ډیر پاروونکي اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری لاسختوي. د پوتین دغه فرمان چې د کرملین په ویبپاڼه کې خپور شوی کیف یې په وړاندې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دغه فرمان د اوکراین په کورنیو چارو کې مداخله او تیری بللی. وایي ولویدیز ډیپلومات هم ازادي راډیو ته هغه یو ډیر پاروونکی ګام بللی چې په وینا یې په دې جګړه ځپلې سیمه کې به وضعیت لا خراب کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر اپرونو کې به واورئ چې د ننګرهار او کنل چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي.
پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او خوړو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او ولسي بیا په دندو وګمارو.
د ننګرهار د والي ویان اتاولاخ خوګیانی وو. د کنل له چپې درې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړو له امله ویل کېږي شاوخوا 3000 کورنۍ خپلې مینه پریخی دی.
داری شد امارت خپل منز که جنگ و منگه نپریخ دو استطی را واتی لی.
لحل من سر ده هن لخوا مرست شوی سلگونه تونه غنم چا غلا کرل.
غلا معلومه ده، غل معلوم دی کچی ری اجرات پدی که ونسی او سم اقدام پدی که ونسی ده معلوم خبر ده چی پدی که طول سر شرکان دی.
ده غزنی لناوی ولسوالی سکحال هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په سګنې آزموینه کې برخه واخلي. دا ولی
بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اقل ابتدایي فارغین ولرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. دغه راز د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه واځي اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د ننګرهار او کونل چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګرنیو ولسوالیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو تر منځ دوه ورځنۍ جګړه د ننګرهار د چارواکو په وینا پرون پای ته ورسېده. یوه میاشت کېږي چې د کونړ په چپېدودرې ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو تر منځ سختې جګړې روانې دي. د سختدریزي ډلې په دی ولایتونو کې پر فعالیتونو سربیره په وروستیو کې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت هم اخیستی. په کونړ او ننګرهار کې د دغو جګړو له کبله تر 3000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي. سالم محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د ننګرهار چارواکي وای په شیرزادو او خوږیانیو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېدله. د ننګرهار چارواکو دا په تیر یو کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د ولی ویان عطاالله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامن ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په تیر څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومتره کې تصفیهوي عملیات ترسره کړل د شیرزادو تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمېزي اردو کالج پر ځای کوو. د هغه لپاره زمينه برابر شي. پلان کې لرو چې په درې حصارات شیرزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کوو او ولسي بیا په دندو وګمارو. تر هغه وړاندې به په دې سیمو کې عملیات ترسره کیږي. همدارس به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کی هم د ملي امنیت په چوکاټ کې وګمارل شي.
د ولی ویاند وی په شیرزادو او خوږیانیو کې د دوه ورځنۍ جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وژل سوي. ځینې کسان بیا د داعش د وسلولو لخوا بیول سوي دي. چارواکي وی په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونی بي ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د ولی ویاند وی د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلول طالبان سته. خود داعش ډلې د جګړې رهبری بهرنی اتباع کوي. د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې دغه جګړه لیوي میاشت راهیسې روانه ده. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخبرو سره خبري روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دوړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک رامده دي چې د خپل سیمې او د خپل ساحې امنیت ونیسي. هغه امنیت چې ولسي ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې مروانې دي، د قومونو سره د چاپې درې، د سپېج درې، د وټاپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بحث ناخته یو. اولته مو درې نوې ټولې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي. په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وی په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار کې 15 کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغې افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. داعش ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلولو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
په ننګرهار او کونړ ولایتونو د البته د ولایتونو په یو شمېر سیمو کې مو د داعش فعالیتونو او د دواړو ولایتونو د چارواکو د دې ډلې پر ضد د اقداماتو په باب واورېدل. د کونړ چارواکي وایي په چپه دره کې د وسلوال طالبانو او داعش ډلې تر منځ د روانو جګړو له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. دغه جګړه له یوې میاشتې راهیسې په سیمه کې روانه ده چې ولسي خلکو ته یې هم د سر و مال زیانونه اړولي. یو شمېر بې ځایه شوو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې کسیمی امن شي دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
نوم رحمت الله دی. د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې و هغه موږ نه مغلته مغل په کورونو کې پاتې شو.
زما نوم عبدالرحمن دی. د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډیر قومونه طالبان چې اتلس کال هلته حکومت وکړه دغه ویر نه ووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ ته راوشي
چې موږ امنیت راشي موږ بیا خپل کورونو ته راشي خپل کور کې اوسېږو نو امریت وشي د امنیت راځي او صلح هم وشي د امنیت راځي
دیر جنگ له وجه رابیزه شوی کورونه هر څلن الته پات شوی ډک غوړ د چز موږ جګبی ته دولت عملیت وکي او زمنګ صاحبي تامن شي هم خپل کورونه تلل شي د دولت سازمن خيله
تغه ګډوډانه د جنگونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنگونه دی ګډوډې دي کورونه سوځي وغیرہ د سنور چورچا په پوزای خلک جکم د تلفات ډیر ورته
باندې دا جنگ وو دغه خاطر استقاته رالو نی پرې خطلو داری شو دا امارات خپل منځ کې جنگ وو مونږ نه پرې خطو استتی راو وتلو
د کونر د چاپیدری یو شمیر به ز شو چې په سیمه کې د وسلوال طالبان او د داعش د وسلوال ترمنز د جګړو له امله لخپل سیمو به ز شوی دی دوی وای چې کچې د سیمه بیرته امن شي خپل کورونو ته به استانه شي
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو بیا هم د سولې موضوع مطرح ده او د غراز د ملي شورا موضوع چې ټاکل شوی ده سبا ملي شورا بیا پرانستل شي دا په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د ولسي جرګې لپاره د ټولو ولایتونو وروستۍ نتیجې نه دي اعلان شوي خو حکومت په پام کې لري چې سبا ملي شورا پرانیزي تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټنه غنم چاغلا کړل که څه هم تر اوسه پورې نه ده معلومه چې چا او څومره غنم وړي خو ولایتي شورا په دې برخه کې د ولایت مقام ګرمبولي ولایتي چارواکي هم د غلا شوو غنمو د اندازې په اړه وایي معلومات نه لري ازادي راډیو خبریال وایي خو مني چې یو شمېر کسان له یوې اندازې غنمو سره نیول شوي دا چې له هلمند سره د هند د شاوخوا 4500 ټنه مرسته شوو غنمو په غلا کې څوک لاس لري لسیمه ده ازادي راډیو خبريال الیاس دای پر تفصيلي رپورت لري
د هندستان هیواد لخوا د افغانستان سره د مرستو سوغونو مو هغه نږدې ټوله برخه خلاصوي د چې هلمند تور کول سی ول د هلمند ولایت شورا رئیس تاول افغان و ی دوی ته دقیق معلومات رسیدلی دي چې یاد غنم د عام خلکو په نوم جنو مشخص کسانو استری دی او په تور بازار کې خرڅ کړی دي افغان کته هم د چانم یاد نه کړ خو ځینی محلي وکیلان و زوردواکو ته اشاره وکړل ویول د غنمو دغلا او په تور بازار کې د خرڅولو مثلا نوی نه ده میاشت کې رچې دوام لري
چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلې دي هغه معلومات دا شند چې د غنم د غسړی ارسوې دي د ولایت مقام ته د ولایت مقام د لوزمدیت په اساس پنی حکم ورکړی دی د وادي سپریاست باندې دا وادي سریاست بیا دغه حکم په اساس باندې ودغه سړی ته غنم ورکړي دغه سړی بیا دا کړی دی چې هلته بیا غنم وړي نه دی کم کسان چې د پلیست و اریزه و بدی کړی دی هغه ته نه دی ورته شلم کړی ژرنده ورته راوښتلې د وړکولې په ډیر مارت سره بیا هغه وړ په ګران روپو خرڅول
په 2018 میلادي کال کې افغانستان د هند هیواد څخه د یو موافقې لمخې یو څلور ډیر زر ټنه غنم ترلاسه کړل چې جوپی د چابهار بندر د لارې هیواد ته راوړل شول د هلمند کرهنې ریاست وایي د غنمو څخه 450 ټنه هلمند ته ورکول شول چې د حکومت په ګودامونو کې ځای په ځای او په موکي هغه کورنۍ ته ورکول کېدل چې اقتصادي وضعیت شنوي او یا د جنگونو له امله د خپل سیمو څخه بې ځای سیوي که څه هم دغه مسلې په تړاو یو شمېر کسان د وی اندازې غنمو سره نیول سوي دي خو د هلمند ولایتي شورا وکیل ګل آغا مسلم د نیول سوو کسانو سره د قانوني چلند په مسله شک لري مسله بازادې رډو ټول دوی انتظار باسي چې په دې تور د نیول سو کسان سره حکومت څه کوي.
ولایتي ادارې سمو غوښتنه دا ده چې اول په دې کې باید دقیق فکر وسي، خو اوس به وګورو چې ولایتي اداره په دې کې څه کولی شي او څه کوي. خو دا غلا معلومه ده، غل معلوم دی، کچیری اجرات په دې کې ونیسي او سم اقدام په دې کې ونیسي دا معلومه خبره ده چې په دې کې ټول سره شریکان دي.
که هم د غنومو د غلا او د ځینو مشخصو کسان له لوري په تور بازار کې د هغو د پلورلو مسله تازه بربنډه سوې ده، خو ځینې سرچینې وایي دا کار د څو میاشتو آن یوه کال راهیسې ادامه درلودله، خو مسله هغه وخت رسوا سوله چې د دې غنومو یوه اندازه د لشکرګاه د غنومو په منډیو کې د پولیسو او څارنوالۍ د کسان له لوري ونیول شول. که د غنومو غلا د دومره وخت نه جریان لري، نو د غفلت او نه مخنیوي په برخه کې مقصر څوک دی؟ د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي
په دې کې نو مقصر په خپل د ولایت مقام باید دقیق واوسیږي، هغه چا ته احکام ورکړي چې هغه سړی دغه کومک تر هغه چا پورې رسوي چې هغه مسکین وي، هغه ورته احتیاج وي. دوهم هغه مربوطه اداره ده چې هغه اداره بیا دا کومک ورکوي، باید هغه دش کومک دش سهم ورکړي چې هغه هغه نفر موجود وي، ولاړ وي، داسې نه شي چې موټر وډکې چې هغه موټر روان کړي ډکې کې چې ته دغه غنم دی وي سه خپل کور ته وو هغه چاته ورکه چې په اصطلاح ستا خوشي، هغه چاته باید ورکې چې هغه مستحق وي، ولاړ وي، هغه د دې کارت په امضاء په لاس کې تذکره ورسره وي چې بیا سبا دا پروسه تر سوار نه اعلان.
هڅه مو وکړه چې هغه ګودامونو ته سر ورښکاره کړو چې یاد غنم پکې ذخیره شوي دي، خو د ډیرو هلو زرو سره سره بیا هم ونه توانېدلو. کتوم دا نه د معلومه چې چا او د کوم امکانات سره دا دومره غنم وړي دي، خو د هلمند والی وای د نیول سو کسانو نه تحقیق او پلټین روان دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې لاس ولري د قانوني چلند سره به مخامخ شي.
هر اروبه کې هیئت ټاکل کیږي چې په دغه وسنۍ هیئت کې د ولایتي شورا نماینده میر احمد خان او همدارنګه د ملي امنیت نماینده، د قمندانې نماینده او خپل د نورو ارګانو نمائندگان هلته موجود دي. د توزیع طرزالعمل موجود دی، کدی ولسوالۍ کې توزیع کیږي ولسوالۍ ته باید انتقال شي، هلته د توزیع شي. که په مرکز کې توزیع کیږي مرکز ته د توزیع شي. نو خلک چې د اسی پذیر یا سیلاب ځپلو یا نورو مشکلاتو په ذریعه ماته راځي عریضه کوي، زه مربوطه د زده حوادثو ریاست ته د قانون مطابق اجرات ورته لیکم. نو هغوی به حیاتان او د هغوی ټیم باید د قانون مطابق د عمل ترسره کړي.
والی د ولایتي شورا د تور پاړه چې ولایت مقصر بلل دی ول د دغه غنومو د ویش په حد کې د ګڼنور ادارو ترڅنګ ولایتي شورا هم حضور لري چې باید جواب وایي. محمد راستي د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند سره د هند مرسته شو غنمو غلا له افغانستان سره د نړیوالو د هغو میلیارډونو ډالرو د مرستې یوه بیلګه ده چې ویل کیږي ډېرې بې ځایه لګول شوي او په دې هیواد کې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سم غزنی ته زو د غزنی له ناوی ولسوالۍ سکال بیا هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا لسم کال دی چې د دې ولسوالۍ څخه هیڅ دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ هم د کانکور په آزموینه کې ګډون نه کوي. د پوهنې وزارت مسؤلین بیا وایي چې ښایي شپږ کاله نور هم له دې ولسوالۍ څخه دوی فارغ ونه لري. تفصیل د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پر راپور کې اوري.
دا غزنی ناوه ولسوالی په تیر دیار لسو نو یم کال که هم لدول سم طولگی چه خیز فارغ نداری چه دا روان کال دا کانکور پا از موینه که ونده واخلی دا ولسوالی لتیر و لسو کالو چه پا دا وزیعت که پات سوی پا غزنی که دا غوایی میاشتی پا چلورم پینزم و شپجم نیچه دا کانکور از موینه اخستل که جی دا پوهانی رئیس محیب الله انصار پا دیار آزادی راڈیو تا وویل پا غزنی که دا پوهانی پخوانه یا چارواکو دا ولسوالی هم داسی لتالیم لری ساتلی و
نوی ولسوالی بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو ولسوالی څخه چې له دولسم څخه فارغ وي بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اخل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوې ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې د دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت د مسؤلینو مستقیما مسؤول دي چې هلته یې د تعلیم زمینه نه وه برابره کړې.
که عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي خو عزت الله مومن یار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخور سپینګری د ناوې ولسوالۍ وو یا هلته خپله کوم مسؤولین چې پراته دي دلته په غزنی کې پراته دي ځان د ناوې ولسوالۍ خواخوږي بولي. د دې ټولو بېغوري ده او دا یو ستره جپه ده له ولس سره.
په ناوې ولسوالۍ کې له تېرو دولسو کالو څخه په ټولیزه توګه د نجونو پر مخ ټول ښوونځي هم تړلې دي. که څه هم د معارف چارواکي ډیری وخت د ناوې ولسوالۍ د ماشومانو د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفینو ورتپي خو هغوی بیا د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې تر څنګ د دغه ولایت لس نورې ولسوالۍ بیا یوه ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کیږي. ناوه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 126 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې څلور نوي کلي او د دولتي احصایې له مخې 2,4,4 نفوس لري چې تر نیمایي زیاتې یې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تیرو دولسو کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دی هیله من دی چې په نویو هڅو سره په دې هېواد کې راولاړې شوې جګړې پای ته ورسوي. شاوخوا درې اونۍ کېږي چې په لیبیا کې جګړه روانه ده. جګړه هم وروسته له هغې پیل شو چې قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي اردو په نوم ځواکونو پر ترابلس ښار حملې پیل کړې. په ترابلس کې هم د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت د رهدی سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هیله من دی چې په لیبیا کې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو د پای لپاره هڅې پر روانو دوو اونیو کې نتیجه ورکړي. د رویټرز اجانس په حواله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې په یوه کانفرانس کې وویل په لیبیا کې د ښکېلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ سوي دي. ښاغلي سلامه دغه راز زیاته کړه چې هیله من دی د دغو تماسونو نتیجه د مې میاشتې په لومړیو کې یعنې د روژې تر پیل مخکې ولیدل سي. د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. روسیه، مصر او متحده عرب امارات د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفه هفتر په بنغازی ښار کې د لیبیا د حکومت تر څنګ خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه درې اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د خلیفه هفتر ځواکونو پر ترابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د ترابلس له ځینو سیمو شاته تنبول سوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستمره وه د پناه غوښتونکو د ترانزیت مهمه لار ګڼل کیږي. د افریقایي هیوادونو په پناه غوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شمال څخه د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر اینزو موآویرو چې پرون کې له غسان سلامه سره په خبری کانفرنس کې حاضر وو وویل د اروپایی ټولنې ته لیکلي چې د پناه غوښتونکو د احتمالي لوی جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غنی هیواد ګڼل کیږي په 2011 میلادي کال کې د لویدیځ د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو. دغه هیواد له هغې راهیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاس او ګریوان دی.
د لیبیا د وروستي وضعیت په باب مو واورېدل چې د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې نوې جګړې پای ته ورسوي. ومو واورېدل چې له 2011 کال راهیسې لکله چې پخوانی واکمن معمر قذافي رژیم ړنګ شوی د هیواد بیا ښه ورځ نه ده لیدلې. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې تنیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مر ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکیانو د مر ژوبلې په اړه خپور کړی. په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مر ژوبلې مسؤول بلل شویده. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیه لپاره د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د هلمند دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. ټاکل شوی دواړه مشران نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوي ټول پوښتنه چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابروي چې خپله واکمني تر 2013 میلادي کال پورې وغځوي وغندله. د بشري حقونو د څار ادارې یو هومن رایټس واچ پرون وویل هغه درې ورځنۍ ټول پوښتنه چې تېره دوشنبه په مصر کې بشپړه شوه په یو نامناسب او غیر آزاد چاپیریال کې ترسره شوې ده. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی انکام. وړاندې دوه د ازادي راډیو اونیزې خپرونې لرو. خو تر دې مخکې و د اورزګان کې د پولیو د یا د کوزند ناروغي په د زیاتېدو په باب راپور لرو. روانونه په هلمند او اورزګان کې د پولیو درې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي د ګوزندغه نوې مثبته پیښه د دې ولایت په چوري ولسوالۍ کې ثبت شوې. چارواکي وایي لامل هم په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیوی دی او تر څنګ د خلکو نه عامه پوهاوی هم بل علت دی. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي چې دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبته پیښه رامنځته شوې. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ګزړ وهلی ماشوم څه باندې لس میاشتې عمر لري او انجلۍ ده او د چورې ولسوالۍ د هلال کلي اوسیدونکی دی.
د درېمه پیښه ده چې رامنځته شوې ده. ماشوم وېده نومېږي. پلار نومې عبدالنافع ده. د چورې ولسوالۍ هلال کلی ده او لس میاشتې عمر لري.
میخیل وایي لامل یې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیول دي او تر څنګ یې د خلکو نامه پوهاوی دی. نوموړي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په چوره ولسوالۍ کې د پولیو د تیر کمپاین مخه هم وسلوالو طالبانو نیولې وه چې له امله یې دغه د نوې تازه پیښه په یاد ولسوالۍ کې رامنځته سوه. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروزګان ولایت په ګاونډ هلمند کې هم د پولیو مثبته فیش رامنځته شوې او تر څه کم شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا خپله د اروزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې یوه بله مثبته فیش هم رامنځته شوې وه. په روان میلادي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر اوس شپږو ته لوړ سو چې دوی په کندهار، دوی په اروزګان او دوی په هلمند ولایت کې دي. د اروزګان د عامي روغتیا ریاست مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات دي.
دلته وایرات موجود ده، هغه د تاسو معلومیږي چې اته میاشتې مخکې کمپاین کته، اوس هم کمپاین کته ده. هلته سوال د پولیو وایرات موجود ده، بالکل غټ ګواښ ده، هلته نور پیښې هم رامنځته.
تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو یو ویشت مثبتې پیښې رامنځته شوې وې چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او اروزګان کې وې.